www.awr.org. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
السلام علیکم د ازری رادیو د خبری ساعت موز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې امان الله امیرزا سمبالوی د ولسی جرګې لوري جکپړو امنیتی چارواکو ته د اعتماد رای د طالبانو پر ضد اقدام نکول په باب د سرتاج عزیز څرګندونی او نور موضوعات لرو. خو لمړی به فرشته جلالزی ووایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي.
اوریدونکو سلام، د نړۍ د مهمو خبرونو سرحد ته چې ایراني چارواکي وایي د څو تروریستي حملو پلان یې شنډ کړی چې د داعش پلویانو پلان کړی و. د پاکستان امنیتي ځواکونه د طالبانو له شپږو هغو قوماندانانو چې په کورمه کې تسلیم شوي څېړنې کوي، او د اذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو په روسیه کې سره وکتل.
لمړی به اجمل تورمان د افغانستان کورني خبرونه واوروي.
ولسی جرګې نن د ملي امنیت عمومي ریاست او د دفاع وزارت کاندیدانو او د سترې محکمې د عالي شورا یو نومان کړي ته د باور رای ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کابله ورغلي افغان پلاوي له دوی سره خبرې پیل کړې دي، او نه یې د افغانستان له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره په هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې مخبت زیاتېدونکې توګه تاوتریخوالی وغنده او هغه یې د اندېښنې وړ وباله. بشپړ خبرونه واورئ. ولسی جرګې نن د ملي امنیت عمومي ریاست او د دفاع وزارت کاندیدانو او د سترې محکمې د عالي شورا یو نومان غړي ته د باور رای ورکړي. دغه کاندیدان نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې خپل پروګرامونه تشریح کړل، او وروسته د ولسی جرګې غړو ورته د رای صندوقونه کې خدل. عبدالله حبیبي د یو سلو وش پیته د اعتماد رایو په ترلاسه کولو سره د دفاع وزیر په توګه، معصوم ستانکزی د یو سلو یو شپیته تایید رایو په اخیستلو سره د ملي امنیت عمومي رئیس، او محمد زمان سنگری د یو سلو دوه دېرش رایو په اخیستلو سره د محکمې د غړي په توګه معرفي شول. دغه کاندیدان په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لوري د پوستونو لپاره پیژندل شوی و، چې څه موده مخکې د ولسمشر د دویم رسیال سرور دانش لخوا ولسی جرګې ته ور وپیژندل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کابله ورغلی افغان پلاوی له دوی سره خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې خبرې د ملګرتیا په فضا کې دوام لري، او د دواړو لورو ټینګار دارې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې باید د خبرو لارې هوارې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی نن سهار پاکستان ته ورسید، او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په راپورته شوو ستونزو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به د ډیورنډ کرخی پتلاو د هر اقدام په وړاندې د نړیوال عرف او اصول لمخې په جدي ډول اقدام وکړي.
نن سهار د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی دی. افغانستان د ډیورنډ کرخی پتلاو د هر اقدام په وړاندې د ټولو منل شوی نړیوال اصول لمخې چلند کوي، او لستونزو د اواری په برخه کې په جدیت سره اقدام کوي.
تیرونه په تورخم کې د پاکستانی پوځیان لخوا د دروازې جوړول موضوع د افغان سرحدي ځواکونو لټون پر ګون سره مخ شو، چې د درې ورځې لپاره په وقفي جګړه کې دوړو خاو ته تلفات وختي. او نه یاد افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره په هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې مخبزیاتېدونکې توګه تاوتریخوالی وغنده، او هغه یې د اندېښنې وړ وباله. د دغې ادارې رئیس صدیق الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په روانه جون میاشت کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی لس پیښې ثبت شوې دي،
چې په دغه لس مورد دوه مورد قتل د خبرنګاران دي، څلور مورد تاوتریخوالی واقع دي چې ثبت شوي دي، او څلور مورد هم تهدید ده.
خاغلی توحیدی له حکومت غوښتل چې د خبریالانو د کورنیو او بهرنیو خبریالانو مسؤلیت ترې جدي پام وکړي، او کره معلومات ته د لاسرسي په برخه کې دی ورسره لازم مرسته وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خبریالانو سره تاوتریخوالی غندي او ټینګار کوي چې د یادو پیښو عاملین به پیدا او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. دا تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زید څخه اورئ.
پاکستان امنیتی ځواکونه د طالبانو له هغو شپږو قوماندانانو چې په کورمه کې تسلیم شوي وو څېړنې کوي. د پاکستان د امنیتي سرچینو په حواله په دې کسانو کې د پاکستاني طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود اکا او ورور اعجاز مسعود او خیر محمد مسعود هم شامل دي. پاکستاني چارواکو نن څرګنده کړه چې د طالبانو له دغو شپږو قوماندانانو په ډیره اسماعیل خان کې د پوځ په یو مرکز کې څېړنې روانې دي. د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني نن د څو تروریستي حمله د پلان د شندولو خبر ورکړ. شمخاني نن خپل دولتي خبري اژانس اسناد سرګند کړ چې د حمله د پلان د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې یا داعش ملګرو جوړ کړی و. د شمخاني په وینا د داعش د خواخوږو یوه ډله هم په تهران کې نیول شوې چې هدف یې په ایران کې په ټول ایران کې د تروریستي حمله پلان و. د امریکا د بارونو چار وزیر څو میاشتې مخکې ویل چې داعش په سوریه او عراق کې هم د شیعګانو قتل عام کړی دی. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشران الهام الیف او سرج سرکسیان نن په سنت پیترزبورګ کې سره ګوري او د ناګورنو کراباخ په اړه د لانجې پر پای ته رسولو خبرې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغو خبرو کوربه دی. د پوتین مطبوعاتي سلاکار دیمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته وویل چې خبرې به سختې او اوږدې وي. د پیسکوف په باور د خبرو اساس د خبرو اساسي هدف د دې ډار ترلاسه کول دي چې په ناګورنو کراباخ کې به بیا جنگ نه پیښیږي. او په روسیه کې د زده کوونکو لپاره د دوبی د یو روزنیز کمپ 15 مسؤلین ونیول شو. د شنبې په ورځ د روسیې په شمال ختیځ ښار کرلیا کې د دې کمپ دوی بیړۍ غرق سوې چې له امله یې دیارلس زده کوونکي مړه شو. په دې بیړیو کې 24 تنکي ځوانان او 4 لویان سپاره وو. دوی تر لمر لوېدو وروسته د فنلند د سواحلو په لور حرکت کړی و چې بیړۍ یې غرق شوې. د تحقیقاتو کمیټې ویلي چې د ژغورنې ډلې د 14 زده کوونکي په لټه کې دي چې لا هم نه دی موندل شوی. دوی په دې اړه څېړنې کوي چې د زده کوونکو د امنیت لپاره په ترتیباتو کې کومې بې نظمۍ او ممکنې کمزورتیاوي وي چې په دغه پیښه کې عامل ګرځېدلی سي. روسي چارواکي وایي د ځوانانو د دې تعلیمي کم پر مسؤلینو جنایي جرم تورې پورې کېدلی شي او که چیرې دغه جرم پر دوی اثبات سي په هر یو به د 10 کلونو بند حکم وشي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 4.3 ټیټه، تلس هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 6.4 ټیټه، یوشت کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.4 ټیټه، درویشت غزنی آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2.4 ټیټه، شپاړس ګردیز آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.2 ټیټه، پنځلس بامیان آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.3 ټیټه، درې مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.3 ټیټه، اوویشت جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.3 ټیټه، شپږویشت او په بدخشان کې آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 0 ټیټه، منفي 15.
رسیل آزادی رادیو خبری خبرونه اوري. ساعت 4 بجې او 8 دقیقې شوې. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځنۍ چپه 12:00 پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې چپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوري دشي. د رواني خبری خبرونه په دوام کې ولسی جرګې د هیواد امنیتي چارواکو او د ستر محکمې یو غړي ته د اعتماد رائے ورکړې.
نوملي سر کې د افغانستان د ولسی جرګې څخه مننه کوو چې د وترو تنو کاندیدانو ته د باور رائے ورکړه.
د افغانستان پلاوی د تورخم د ستونزې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړې. د دغو خبرو په اړه د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د اعلامیو جزئیات تراورو. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار وایي پاکستان په خپله خاوره کې د افغانستان لپاره د طالبانو پر ضد نشي جنګېدی. د پکتیا د ډنډي پټان قومي مشان وایي د ډیورند د پوري غاړې له مشانو سره په پوله کې د تاسیساتو د نه جوړېدو په باب جرګه کړې.
یاغو خلق سمون جرگا وکا بلاخره چی چوریزی مونږ ته جرگا شو چې مونږ خپل پولو کې شاتیرای پرینګو.
په کابل او بدخشان کې 14 لشتر لژه شل تنه وژلي. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده.
دلمان لاغلی پرمان کې جام زموږ کوه چې موږ ته مکتب جوړ شي.
دا نور موضوعات په دې خبری خبرونه کې اوریدل شي. افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې د تورخم د لانجې په اړه نورې خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره وغږېد. دواړو خواوو موافقه وکړه چې په خپله غونډه کې مطرح شوي تجویزونه به له خپلو مشرانو سره شریک کړي او وروسته به د شانګهای د همکارۍ ټولنې په غونډه کې په دې باب نوري خبري وکړي. ټاکل شوې ده چې د جون په درويشتمه او څلورويشتمه نیټه په ازبکستان کې د شانګهای ټولنې غونډه جوړه شي. اجمل تورمن د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې دی او د همدې موضوع په اړه له ده څخه معلومات غواړم. تورمن صاحب، د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د افغان پلاوی او پاکستانی چارواکو له خبرو وروسته جلا جلا اعلامیې خپرې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې څه ویلي؟
بله څاروان سپتا سده او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول. سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د نوموړي وزارت سیاسي مرستیال له خپل پاکستانی سیال اعزاز احمد چودري سره په اسلام آباد کې په نننۍ کتنه کې د افغانستان په کلیو او بانډو د پاکستانی توپونو د پرله پسې او بې موجب حملو په اړه د افغان حکومت شدید اعتراض څرګند کړی دی. په دې اړه له نوموړي وزارت څخه په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې حکمت خلیل کرزي د غشان د افغانستان په خاوره کې دننه د تاسیساتو او د تلاشۍ د پوستو په جوړولو په ځانګړي ډول انګور اډا غلام خان او خواجه خزر په غره کې د پاکستانی سرغړونې له خاغلی چودري اعزاز سره شریکی کړی دي. په خبر پاڼه کې د غشان راغړي چې دواړو خواو په دې برخه کې پراتلون کې د ورته پیخو د مخنیوي په هدف د یو میکانیزم په جوړولو سره سلا شوې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان به د ډیورن کرخه پر تړاو د هر اقدام په وړاندې موثر او ډیپلوماټیک لارې ولټوي او د نړیوال عرف او اصول مخې به جدي اقدام وکړي. ورته وخت کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم د خبر پانه پرول سره وایي چې افغان او پاکستانی پلاوی په اسلام آباد کې د ډیورن کرخي او تورخم د مسلې په اسلام آباد کې خبري کړي. په خبر پانه کې راغلي دواړو خواوي پریکړه وکړه لکه څنګه چې تاسو ویل چې د ناسې نتیجه به دواړو هیوادونو مشان سره شریک کړي او پاره د شانګهای سازمان د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ټاکل شوی تر راتلونکو درې ورځو پورې په تاشکند کې جوړ شي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سرکار او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ترمن لا زیات بحث وشي. هغه څه چې څاروان صاحب په دغه اعلامیو کې ډیر غوښتل چې په هغې برخه کې په دې موضوع باندې غشي، هغه د تورخم موضوع و چې یوازې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه راغلي چې په دې اړه خبرې وشي، ولې په جزئیات څه نه دي ویل شوي چې د تورخم د موضوع په اړه چې هلته یوه دروازه جوړېدله او د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په دې برخه کې شخړې هم رامنځته شوي، تلفات هم اوښتي وي. په دې برخه کې بالاخره نهایي پرېکړه څه وشوه په دې اړه باندې جزئیات نه دی ورکړشي په دا خبر پانه کې.
ډیره مننه اجمل تورمن چې د افغانستان او پاکستان د روسیو یا د نننیو خبرو په باب معلومات راکول. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي د امریکا متحده ایالاتونه له پاکستان غواړي چې د افغان طالبانو پر ضد اقدام وکړي، خو پاکستان په خپل خبره کې د افغانستان لپاره جګړه نشي کولای. سرتاج عزیز د یک شنبه په ورځ د پاکستان له دولتي تلویزیون پی ټی وی سره په مرکه کې وویل امریکایي چارواکي دا ناسم تصور لري چې پاکستان د ځینو طالبانو یا حقانی شبکې ملاتړ کوي، حال دا چې پاکستان د طالبانو ټول تاسیسات د ضرب عذاب په عملیات کلمن زولی دی. د زیاتکړه اکثره کسان چې په افغانستان کې جنگیږي له داخله یعنی افغانستان جنگیږي، خو دا تصور شته چې پاکستان باید په خپل خبره کې د دوی خلاف اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار د سولې د خبرو په باب ویل پاکستان د آسیا زړه کانفرنس په لړ کې د همغږي لپاره د څلور ارخیز ګروپ په جوړولو بریالی شو او دی ګروپ ش میکانیزم رامنځته کړ. د افغان چارواکو په وینا پاکستان د همدی ګروپ د غونډو په چوکاټ کې افغانستان او د څلور اخیز ګروپ دو نورو غړیو ته شمنه ورکړه چې افغان طالبان به د سولې خبرو ته حاضر کړي او که طالبان حاضر نشول د هغوی خلاف به په خپل خاوره کې اقدام کوي. خو سرتاج عزیز اوس وایي چې پاکستان ولې د افغانستان لپاره په خپل خاوره کې د چا خلاف جنگ وکړي. سرتاج عزیز پی ټی وی ته وویل زموږ نظر داره چې تاسو یعنی ناټو او امریکا له تیرو 15 کلونو راهیسې جګړه کوي، خو سوله مورانه وستلی شوه. اوس یوازینۍ لار خبرې اترې دي. که طالبان افغانستان نیولی نشي نو تر کلونو پورې به جنگ کوي. سرتاج عزیز په عین حال کې وویل چې پاکستانی چارواکي او طالبان د سولې د خبرو پر سر اختلاف لري. د وویل موږ یوازې طالبان د خبرو میز ته حاضرولی شو، خو په نهایت کې باید افغانستان ورسره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت باید په میدان کې خپل موقف غښتلی کړي او دوهم دا چې دوی باید طالبانو ته څه وړاندې کړي چې دوی د جګړې په میدان کې نشي ترلاسه کولی او بالاخره باید دا پروسه دوامداره وي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو د سلاکار په وینا د جګړې په میدان کې وضعیت د افغانستان د حکومت په ګټه واوښت، د سولې خبرې ممکن پیل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرشي په اوجدو کې د ورستیو ستونزو په اړه ول مضبوطی پولی چې مقررات پکې رعایت شي د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د هیله څرګنده کړه چې پاکستان ته د افغان پلاوی په سفر کې به په دې برخه کې د دواړو هیوادونو اختلاف حل شي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه د دواړو خواوو له خبرو وروسته په یوه اعلامیه کې وویل د دوی خبرې په صمیمانه فضا کې وشوي او پریکړه وشوه چې د خپلو خبرو په باب به له خپلو مشرانو سره سلا مشوره وکړي او نورې خبرې به د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر سره د جون په درویشتمه او څلورویشتمه په تاشکند کې د شانګهای د همکاري ټولنې د غونډې ترڅنګ وکړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د پکتیا ولایت د ډنډې پټان ولسوالۍ په بڑو کې سیمه په بڑو سیمه کې د ډیورند کرښې په دوړو غاړو کې پرتو قومونو او قبیلو په صفري نقطه کې د تاسیساتو د جوړېدو د مخنیوي لپاره جرګه وکړه. خو د جرګې استازي وایي چې وروسته له بحثونو او موافقه وروسته د دوی جرګه بې نتیجې شوه. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د تپن پر راپور کې ووري چې د قومونو وروستۍ پریکړه څه وه.
د ډیورن پر پل دواړو لوریو پرتو قبیلو مشران وایي چې دوی په صفري نقطه د تاسیساتو جوړېدو پر سر د جګړې او قبیلو ته د ورپېښېدونکي زیان مخنیوي لپاره جرګه وکړه، خو د پولي پورې غاړه مشران له پرله پسې وخت اخیستو سره سره ونه توانېدل چې د پښتونخوا په حکومت د جرګې مشروعیت او پریکړه ومني. په پټان کې د کرښې دې غاړې مشران وایي دوی هڅه وکړه چې د جرګې له لارې پاکستاني ځواکونه د قومونو او قبیلو په غوښتنه د تاسیساتو جوړېدو څخه لاس په سر کړي. د څمکنیو قومي مشر ملک مټا خان
د خپلو د ګوانډیانو سره چې د ډیرن کرښې دې خوا کورمې خال دي هغو خلکو سره مونږ جرګه وکړه. بالاخره چې یو څو ورځې مونږ په دا جرګه شو چې مونږ خپلو پولو کې چا تیری پرې نه کړو او مونږ دا نه غوښتل چې په سپلین نقطانې مونږ سره دلته کار وکړي په دانې جرګه وو.
دوی وایي نږدې یوه اونۍ دې جرګې دوام وکړ او د کرښې پر دواړو غاړو پرتو قبیلو مشرانو په دې بحثونه وکړل چې څنګه کولای شي د پاکستاني ځواکونو د تاسیساتو جوړېدو مخه ونیسي. د جرګې یو ګډونوال حاجي مامور
دوی تاسیسات چې کوم دی دغه شروع کړی د په هغه جوړوي مونږ په دې خاطر چې تاسیسات دی باندې شي په دې خاطر مونږ جرګه سره غړې وا او تاسیسات ته باندې نه کېدای شي په دې کې جګړه وشي جنگ وشي په جنگ کې دوړه قومونه جوړيږي ترې په خبره کې نو سوال ته خپل وروخ کې مونږ خپل ټول دي څنګه مشران وو زاده مشران وو د خپل قبایل مشران وو د توري قوم شوته دا خلک تقریبا داسې وخت چې 50 حسابي زوځي او څنګهري مانګال ټول ګاډ واړو بس په دې وکړو چې دا د خپل او د خپل قومونه ټول یو کې خپل پښتني وو او مونږ څوک نشي جدا کولای کای چې د حکومتونو په سیسمره غو کوشش وکړي مونږ جدا کولای نشي. مونږ خپل ویل او خپل منځو کې رښتینی لرو په دې خاطر مونږ نشي جدا کولای. دا به د حکومتونو خپل سیاست وي مګر دا سیاست ته باید حکومت تغیر ورکړي او مونږ ته وخت راکړو چې درې ورځې ټایم راکړو چې درې ورځې کې مونږ معلومات ورکړو او پرونی معلومات راکړو چې څنګه کوم شو
د دا هم ویل چې دوی ته منفي ځواب ورکول وروسته اوس د کرښې دې لوري پراته قومونه او قبیلې په دې سلا کوي چې له خپلې خاورې د دفاع لپاره په کوم ډول د حکومت تر څنګ ودرېږي. د ډیورنډ کرښې پر سر د راپورته شوې مسلې د حل جرګې یو بل ګډونوال حاجي سخي وایي چې دوی په پرله پسې ډول دا هڅه کوله چې پاکستاني ځواکونه تاسیسات ودروي او د حکومتونو ترمنځ د جګړې مخه ډب شي.
ټول عمر د لار او بر پښتونخوا خلکو د جرګو د لارې دا مسایل حل کړي دي او اوس ما وغوښتل چې دا مسایل د جرګې د لارې حل کړو. نو موږ د لارې پښتونخوا خلک چې شیا ورونه دي دلته په بړوکي سیمه ورته وایي تر وغوښتل او موږ سره وعده وکړه اول چې مثلا موږ به د خپل حکومت سره خبرې وکړو چې موږ نتیجې ته ورسېږو تاسو به هغه شریک کړو. نو دوی بیا موږ ته په ځواب کې وویل چې موږ خپل حکومت ته وویل چې تاسو د تاسات ما جوړوي ځکه برې ورونو د افغانستان خلکو موږ نه هغه کړی د غوښتنه چې د تاسات ما جوړوي خو یو دوی ته منفي ځواب ورکړو او تاسیسات اوس هم روان دي جوړېږي. نو موږ ته د بلوکي د هغې لارې پښتونخوا ورونو مشرانو دغه جواب راکو چې موږ په خپل حکومت ونه توانیدو چې کار بد کی او نور تاسو په یو کار مو پیږي شهر ته کوي.
د د په خبرو وس د قومونو او قبیلو مشران ل خپل سیمو د دفاع په خاطر په سلام مشورو او پریکړو لګیا دی وای په دې به جرګه کیږي چې د خپل خاورې څخه په څه ډول ساتنه وکړي. د پکتیا په پټانو لسوالۍ کې د ډیورن پر کرخه د تاسیساتو جوړېدو خبره په داسې مهال کیږي چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د تورخم په دروازه کې د تاسیساتو جوړېدو پر سر شخړه کې دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبله واوښته او پکتیاوالو د مرګ ژوبلې مخنیوي په موخه ورله مخه جرګه وکړه خو بې پایلې پای ته ورسېده.
د همدې شخړې یعنی د تورخم پر سر شخړې باندې د افغانستان د حکومت پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې او تاسو مخکې د دوی د خبرو د جزئیاتو په اړه راپور هم واورېدو. اوس تاسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله کې د اختلافاتو حل کېدو ته څومره هیله من یاست؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ له لنډې خبرتیا وروسته آزادي راډیو ته ټلیفون وکړئ.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ د ټلیفون شمیرې 0992935540 بل شمیره 0982255 هم درس د افغان بسیم د 903 شمیرې لاري هم لاند اس ام اس یا پیغام راستولې شي. اوریدونکو لرو مهرباني.
سید احمد الزهلمن
مهرباني کوي صاحب
ما غوښتنه دا ده چې د افغان حکومت د پلاوی چینن تللی پاکستان ته او د دې سره جدي دا خبرې کوي نو موږ د دې حمایت کوو غواړو چې دا په صفر کښه کې د پاکستاني تاسیسات به جوړېدو مخه ونیسي.
صحیح ډېره مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. وعلیکم السلام. سلامت اوسئ. یو څه ژر لطفا. ډیره مننه چې لنډ نظر تاسو هم څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي صاحب.
بلبل خان ته یاران ته تهران ته کار ټلیفون پولی کوي. ما زادای رادیو کار کوم کې اوردون کې دا دوا سلامونه وړم. بعد سلام څخه اوس مو دا خبر واورې د ټنډ پټون پټند ولسوالۍ د جرګې په حساب باندې د پکتیا جرګا نتیجه نه ورکوي. زما نظر دغه ده پاکستان شکر کړي دي چې شکر مات نسی دغه بل لار نه لري غیر د شکر مات ده نو لار دغه ده چې غواړي د افغانان ټول رو ودرېږي ملت او دولت یو شي د پاکستان شکر چې مات نه کی بل هیڅ وجود نه لري.
ډیره مننه بلال خان صاحب. سلامت اوسې. کور ودان ک تاسو ته چې نظر لري او نوبت درونه رسید کولای شي چې د افغان بي سي مات تسوا تلس شمیره پیاد ولري لن نظر لدی طریقه را واسو ایستاس نظرونه به ورسه ل نور اور کو سره شریک کړو.
آزادی رادیو لوونه ترو
په کابل کې نن یو انتحاري حمله څوارلس نیپالی ساتونکي ووژل. له دې چاودنې چې د سهار په شپږ بجې وشوه وروسته په بدخشان ولایت کې د ماین چاودنې لږته لږه 8 تنه ووژل. اسدالله لودین د دغو پیښو جزئیات راوړي.
په کابل کې نن سهار نږدې شپږ بجې د بهرنیو اتباعو پر موټر انتحاري حمله وشوه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغې حملې هدف د نیپال اتباعو چې په حمله کې څوارلس نیپالي کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. دغه راز په دې حمله کې څلور افغان ملکیان هم ټپیان شوي دي. دغه نیپالي اتباع چې په دې حمله کې وژل شوي هغه کسانو چې په کابل کې د بهرنیو سفارتونو او ادارو د ساتنې دنده لرله. باید ویم چې تر ډیره په کابل کې د میشتو سفارتونو او بهرنیو ادارو د ساتنې دنده نیپالی اتباع په غاړه لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په خبري کانفرنس کې ویل چې حمله کوونکي پلی روان وو او سهار د بنای په سیمه کې د دغو اتباعو موټر په نښه کړی دی. کابل کې له دغې حمله سات وروسته د چلستون په سیمه کې یو د سړک د غاړې ښخ شوی ماین چاودید چې دغه حمله هدف هم د ولسي جرګې د ولایتي شورا یو غړی عطاولا فیضان و چې د کورنۍ چارو وزارت د ویان په وینا په دې چاودنه کې خپل فیضان ټپي شوی او دغه راز پنځام وګړي ټپیان شوی او یو عام وګړي وژل شوی دی. له دې ورهاخوا نن په بدخشان کې هم یو حمله وشوه. البته د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې دغه حمله د چاودیدونکو موادو له امله شوی. د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې حمله په داسې ځای کې شوی چې خار وو د خلکو ګڼه ګوڼه وه او هلته پکې اته کسه ملکیان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. طالبانو د کابل د سهار حمله مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې هدف یې د بهرنیو اتباعو موټر وو. خو د بدخشان د حملې په اړه ویلي چې د بدخشان حمله دوی نه ده کړې او دای ویلي هر هغه حمله چې هدف معلوم نه وي په طالبانو پورې اړه نه لري.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
ولسی جرګې د امنیتي سکتور دوه مشرانو او د سترې محکمې یو غړي ته یو ځای د باور رای ورکړي. ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې دفاع وزارت ته عبدالله خان حبیبی په 118 رایو، ملي امنیت ریاست ته محمد معصوم ستانکزی د 118 رایو او د سترې محکمې غړیتوب ته محمد زمان خان ستانکزی د اوبخشی محمد زمان خان سنگری د 122 رایو په ورکولو سره تایید کړل. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځاتران راپور واوري.
د ملي یووالي حکومت له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان دفاع وزیر له ولسي جرګې د تایید رایې اخلي. د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي سره د ملي امنیت ریاست لپاره معصوم ستانکزي او د سترې محکمې غړیتوب لپاره محمد زمان خان سنگري ته هم د اعتماد رایه ورکړه. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د رایې شمېرنې وروسته اعلان وکړ چې ولسي جرګه دوی ته په راتلونکو کارونو کې د بریاو هیله لري.
موږ ورته د بریالیتوب مبارکي وایو. له خدای پاک څخه ورته د خدمت، د هیواد څخه د دفاع او ځمکني بشپړتیا په برخه کې لاسته راوړنې غواړو. مبارک دی وي.
په دغه ورځ د ولسي جرګې په تالار کې 240 وکیلانو حضور درلود. 4 کاندید د 114 رایو په اخیستلو سره د اعتماد وړ ګڼل کېدو.
11 12 13
د دفاع وزیر په استاکل شوی عبدالله خان نبیبي چې له دې وړاندې ډېر وخت په دغه وزارت کې دارکان هر په توګه او نورو برخو کې کار کړی. د ولسي جرګې د حاضرو غړو څخه د تایید 118 او رد 9 رایې واخیستې. معصوم ستانکزي چې له دې وړاندې د سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس او د دفاع وزارت سرپرست په حیث کار کړی، د 118 تایید او 140 رد رایو په درلودلو سره د ملي امنیت ریاست ته د اعتماد وړ وګرځېد. د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته معرفي شوی یو غړي محمد زمان خان سنگري لپاره د تایید 122 او رد 250 رایې وکارول شوې. د امنیتي سکتور دوه مهم چارواکي داسې وخت د حکومت او ملي شورا باور ترلاسه کوي چې په افغانستان کې نامنه او د بهرنیو مداخلو په وړاندې اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. له دې سره د دفاع نوی وزیر عبدالله خان حبیبي وایي چې د دفاعي ځواکونو په لیکو کې مثبت بدلون، ملي مشارکت، وړتیاوو او جزو تامونو ته پاملرنه به د کاري پروګرامونو په سر کې وي.
ملي مشارکت، عدالت، مسلک، لیاقت او شایستګۍ ته به سخت توجه وکړو. تکتیکي او پراکتیکي او ستراتیژیکي د ټول لپاره به منطقي او عملي طرحې او پلانونه جوړ کړم او د ولسي جرګې او د ملي وحدت حکومت له مشرتابه سره به له مشورې وروسته تر اجرا لاندې ونیسم.
د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی بیا وایي چې د نظام په داخل کې به په پردیو د خرچو په وړاندې ټینګه مبارزه پیل کړي او د ملي امنیت ریاست اقتصادي خپلواکۍ ته به هڅې ډېرې کړي.
د افغانانو په کومک، د دوی په مرسته، د الله په توکل، د هغو کسانو چې د پردیو لپاره په افغانستان کې د نورو د ګټو لپاره کار کوي او د افغانستان د تضعیف، د افغانستان د نظام د کمزورۍ او د افغانستان د خلکو په مابین کې د بې اتفاقۍ لپاره کار کوي، د هغو په مقابل کې په غوڅه توګه
مبارزه القاطعه مبارزه وکړو.
له دې وړاندې د ملي والی په حکومت ډېر انتقادونه دا و چې د امنیتي وضعیت له خرابې دو سره سره یې اړوندې ادارې د سرپرستانو لخوا رهبري کیږي، کوم چې د هیواد په وضعیت منفي اغیز کړی دی. که څه هم د ولسي جرګې ځینې غړي د ټاکل شوو نو کسانو ژمنو عملي کېدو ته خوشبیني ښیي، خو له دې وړاندې بیا ډېر کله په اعتماد شوو کسانو پسې انتقادونه ملوي. دا چې د امنیتي سکتور دوه مهمو بنسټونو په سر کې د دې کسانو له راتګ سره به افغانان د څه ډول ادارې، عدالت او امنیت شاهدان وي، هغه انتظار دی چې له کلونو راهیسې یې افغانان لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
مچولا عادل کندهار لیکي که امریکا وغواړي د تورخم د لارې مشکل حل کړی شي. عبدالرحمن همدر له کندهار لیکلي وای خدای دې وکړي چې زموږ مشران د ډیورنډ د کرښې مسأله حل کړي. روح الله مخلص له هلمند کښلي، هر څوک چې د افغانستان او پاکستان د سولې لپاره هڅه کوي په حقیقت کې د افغانانو احساسات ژوبلوي. او یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي افغان او پاکستاني چارواکو خبرې د ډیورنډ په هکله نتیجه نه ورکوي. ساعت 4:30 شوې. د خبری خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه او مرکې لرو، خو اوس فرشته جلالزی د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پلاوی نن په تورخم کې د لانجې په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان خارجه وزارت خبر پاڼه وایي چې نننۍ خبرې د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ د دوستۍ په فضا کې ترسره شوې دي. د افغانستان ولسی جرګې نن د هیواد د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست لپاره کاندیدان تایید کړو. د جمهور ریاست مرستیال ویندوی دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ولسی جرګې د افغانستان امنیتي حالت ته په توجه دا کار کړی دی. او نن په کابل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې د افغان کډوالو له جبري ستنولو دی لاس واخلي. د کابل په کابل کې نن د کډوالو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د پاکستان امنیتي ځواکونه د طالبانو له هغو شپږو قومندانانو چې په کورم کې تسلیم شوي وو څېړنې کوي. په دې کسانو کې د پاکستاني طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود اکا او ورور هم شامل دي. او د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني نن په دې هیواد کې د سترو تروریستي حملو د پلان شنډولو خبر ورکړ. شمخاني د ایران دولتي اژانس سنا ته وویل د دې حملو پلان د اسلامي دولت په نوم مستوالي جلی یاداش جوړ کړی و.
السلام علیکم. په مخکړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونه ته، د افغانستان کرکټ بورډ مسؤل وایي چې د رمضان جام سالیو په لړ کې تیره شپه د المبارک ټیم د ای سی بي بازانو ټیم ته ماتې ورکړه. د دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د ای سی بي بازانو ټیم د لس لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې په شلو اورونو کې ترسره کړې، او د المبارک ټیم د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلي هدف په 14 اورونو کې پوره کړ.
د ای سی بي بازانو لوبغاړو په ټاکل شوو شلو اورونو کې د لس لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې جوړې کړې. د 14 منډو هدف یې المبارک ته وګټه کړ. المبارک لوبډلې
د یادونې وړ ده چې دغه سیالي به د روژې میاشتې تر 16 دوام وکړي. ټاکل شوی ده چې نن به په اولمپیک سیالیو کې د ونډې اخیستنې په هدف د سوک وهنې دوه سیالۍ پیل شي. د افغانستان د سوک وهنې فدراسیون مرستیال حمیدالله حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې د 90 کیلوګرامه په وزن کې به الاداد رحیمي د خپل افریقایي سیال سره، او نسیم به د 65 کیلوګرامه په وزن کې د خپل استرالیایي سیال سره د لوبي ډګر ته وځي. په دغو سیالیو کې به له 16 هیوادونو څخه 4 لوبغاړي ګډون وکړي چې د آذربایجان په باکو کې به ترسره شي. او د اروپا د فوټبال د اتلانو په غوره لیګ کې به نن روسیا د ویلز او سلواکیا د انګلستان سره سیالي وکړي. د اروپا د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د تیر شپې سیالیو په لړ کې د البایا ټیم 1-0 په وړاندې د رومانیا څخه بریا خپله کړه، او د فرانسې او سویس ټیمونه خپلو کې 0-0 مساوي شول. دا سیالي به د جولای تر 10 دوام وکړي. د خبرونو پای.
د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه او مرکې لرو. ولسی جرګې د هیواد امنیتي چارواکو د سترې محکمې یو غړي ته د اعتماد رای ورکړې. په دې موضوع د ولس مشر له مرستیال ویان مینپال سره مرکه لرو. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده.
د ایرمان لغلی پرمان کې جام زموش کوش چې موږ ته مکتب جوړ شي.
په دې موضوع هم راپورونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. جمهوری ریاست وای د دفاع د وزیر او د ملي امنیت د رئیس له تایید دو او د دوی د کار له پیل سره به په امنیتی برخه کې د پاموړ شوال راشي. د جمهوری ریاست مرسیال وایند واخان مینپال ازادي رادیو ته ویل ولسی جرګه هم روان امنیتی وضعیت در کړی وو، نو ځکه د امنیتی سکتور جکپورو چارواکو ته د باور رای ورکړي. معصوم ستانکزی د ملي امنیت د رئیس او عبدالله خان حبیبی د دفاع د وزیر په توګه نن له ولسی جرګې څخه د باور رای ترلاسه کړي. اسدالله لودین له دوا خان مینپال سره مرکه کړې او په سر کې لوړپوړو امنیتي چارواکو ته د ولسی جرګې د باور رای د اغیزو په اړه د هغوی نظر پوښتلی.
نوملی سر کې د افغانستان د ولسی جرګې څخه مننه کوم چې د وترو تنو کاندیدانو ته چې دوه د امنیتی سکتور ډیر مهم کسان دي او یو د سترې محکمې غړی دي، هغوی ته د باور رایه ورکړله. د دوی له ټاکنې سره او د باور د رایه تر اخیستلو وروسته به په چارو کې نظم راځي او د افغانستان په امنیتی سکتور کې به د یو لړ بدلونونو سره یو ځای ډېر لوی تغیرات محسوس شي. د امنیتی سکتور دواړه کسان لایق او شایسته کسان دي چې د افغانستان په امنیتی سکتور او بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، خپل تعهد یې له افغانستان او د افغانستان خلکو سره ثابت کړی دی.
مینپال صاحب، تاسو د بدلونونو خبره وکړه، څنګه د دفاع وزارت او د ملي امنیت رئیس د باور رای واخیستې؟ لاندې سطح باندې په امنیتی برخو کې نور تغیرات هم راځي؟
په کومو برخو کې شي د تغیراتو اړتیاوي مالته به تغیرات راځي او د دې ترڅنګ به د اصلاح تو یو لړۍ ورسره پیلې دي. د افغانستان حکومت له نړیوال ټولنې سره د اصلاحاتو ژمنه کړې ده. زموږ هر مسول چې د افغانستان هر ادارې تنظیم یو لړ اصلاحاتو یو لړ ترهو برنامه سره دي. بله شکه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د افغانستان د دفاع وزیر صاحب یو لړ اصلاحات لازم اصلاحات چې اړتیا ورته لیدل کېږي هغه برولي.
مینپال صاحب، په خوا جمهوری ریاست او ملي شورا خصوصا ولسی جرګه په تقابل کې سره وکم فرمان بچ ولسمشر ورکې ولسی جرګه بره د وکم کاندیدان بچ معرفي کېدل ولسی جرګه له خوانه به اکثر ردیدل چې دفاع وزارت او د امنیت په خواني رئیسانه کې بیلګې دي. دا ځل څنګه دوی د باور راتل راسکه افغان حکومت په ولسی جرګه باندې په یو ډول سره فشار را وړي چې دوی د باور رای تر لاسه کړو کنه؟ ولسی جرګه هم د حساسیت درکړي و چې شرایط نازک دي، باید بل اخر دغه کسان ته د باور رای ورکړي.
ولسی جرګه دا درکړي و چې دا حساس پوسټونه دي او حساس شرایط دي، او تر ټولو مهمه خو دا شی دا غوړه او لایقترین انسانان دي. دغه ارزښتونه او دغه ورکیو ته په کتو سره ولسی جرګه دوی ته د باور رای ورکړل.
بله، او د افغانستان لپاره راتلونکي دوه مهمې غونډې چې واده ورسا غونډې چې راتلونکي جولای کې جوړیږي او بل هم د بروکسل غونډې چې په اکتوبر کې جوړیږي، دا هم ډېر مهمه دي. دغه کسانو ټاکل د دغه کانفرنسونو لپاره افغان حکومت ته څومره دی ویل اسرولنه په توګه مطرح دي؟
مددي په ټاکنه سره د خلاصي په دغه برخه کې موجوده ولا هغه بشپړه سول ورسا او بروکسل غونډې ته د افغانستان د امنیتي سکتور مسولین له یو ډېر واسي او ښکارا
د ولسمشر مرسیال ویاند د وخان مینپالو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه خپریږي. ملګری ملتونه وایي تیر کال په نړۍ کې 15 میلیون وګړي له خپل سیمو بې ځای شوي یا هم نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دغو بې ځای شوي او کډوالو شاوخوا نیمایي برخه درې هیوادونه سوریه، افغانستان او سومالیا جوړوي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وای د سوریا او افغانستان په څیر سیمو کې د جګړو تعقیب او زورونې له امله د تیر کال تر پایه په نړۍ کې د کډوالو او کورنۍ بې ځایه شوو کسانو شمیر بې ساري اندازې یعنی 15.3 میلیون وګړو ته ورسید. مخکنی 2014 کال هم نړۍ د کډوالو له پلوه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ساري شمیر شاهده وه. 6 میلیون وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي وو. UNHCR د نړیوالو بهیرونو په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې تیر کال چې کله ډیرو کډوالو اروپا ته مخه کړه د وړم کال په نسبت د کډوالو په شمیر کې 10% زیاتوالی راغی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی وایي د دغو کورنۍ بې ځایه شو او کډوالو نیمایي برخه ماشومان دي. په خوشنۍ سره تیر کال د کډوالو شمیر په 10% زیات شوی دی. اوس موږ 15 میلیون کډوال لرو. 2/3 برخه یې کورنۍ بې ځایه شوي دي چې ګرانه د ورته مرستې ورسول شي. 1/3 برخه یې هم کډوال دي. د دغو کډوالو په 50% ماشومان دي. د دغې احصایې هره برخه ډېره د اندېښنې وړ ده چې غواړي چې په وړاندې مقابله وکړو. د دغو بې ځایه شوو او کډوالو شاوخوا نیمایي برخه درې هیوادونه سوریا، افغانستان او سومالیا جوړوي. د ګراندی په وینا تیر کال په هغو هیوادونو کې چې جګړې روانې دي 20.8 میلیون وګړي په کور دننه بې ځایه شوي، 21.3 میلیون وګړي نورو هیوادونو ته کډوال شوي او 3.2 میلیون وګړي هم سیاسي پناه اخیستونکي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې چې مرکز یې په جنیوا کې دی له اروپایي او د نورو هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره هڅې زیاتې کړي، ځکه همدغه جګړې دي چې ډېر کډوال یې له خپلو سیمو تېښتې ته اړ کړي دي. د کډوالو د چارو عالي کمشنر ګراندی وایي سیاستوال او مرستندویه ټولنې له دغو بې ځایه شوو کسانو سره د مرستې رسولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ګراندی وویل دغه بې ځایه شوي او کډوال یو واضح پیغام له ځان سره لیږدوي. هغه پیغام چې دوی له ځان سره لیږدوي دا دی چې که تاسو ستونزې حل نه کړئ، ستونزې به ستاسو غاړې ته ولویږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر دغه راز وویل د کډوالو نړیواله ورځ ځکه په افغانستان کې لمانځي چې د افغان کډوالو ستونزه نړیوالو ډېر ځله هېره کړې ده. د UNHCR د ادارې مشر فیلیپو ګراندی وویل په خوشنۍ سره د افغان کډوالو ستونزه لکه چې راپورته شوې په کراتو هېره شوې، خو هغه وخت ورته پام اوښتی چې پر امریکا د سپتمبر د 11 تر روسي حملې په څیر لوی پیښې شوې، یا هم اوس چې اروپا ته د ورغلو په سلګونو زره کډوالو په ډله کې ډیری یې افغانان دي. ګراندی وویل په افغانستان کې بې ثباتي د دغې ستونزې اساسي عامل دی او زیاته کړه چې له دې هېواده د ده لومړنی پیغام دا دی چې راځئ چې افغانستان امن کړو. د افغان کډوالو ستونزه شاوخوا 4 لسیزې مخکې راپورته شوې چې تر اوسه میلیونونه کډوال په ګاونډیو پاکستان او ایران کې اوسي.
د جګړو له امله یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ وایي دوی لا هم د افغان حکومت او نړیوالو مرستو ته سخت اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د افې نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې له امله د کورنیو بې ځایه شویو د شمېر په زیاتېدو اندېښنه شي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي دوی یوازې د کډوالو او راستنېدونکو لپاره د مرستو د همغږۍ دنده لري او نړیوالو هم له بې ځایه شویو سره په وروستیو کې خپلې مرستې کمې کړي دي. په دې موضوع قاسم سولمل راپور لري.
یو شمیر هغه کورنۍ چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د نامنې له وجې بې ځای سوي وایي چې افغان دولت او نړیوالې مرستندوی موسسې د دوی د ژوند شوالي ته پام نه کوي. په کابل کې قمبر هغه سیمه ده چې د هلمند له جګړو تښتیدلي سلګونه کسان پکې په ناوړه وضعیت کې اوسېږي. کشمشه چې د یوې کورنۍ مور ده د سې شنبې په ورځ د خپلو غوښتنو او اړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ غم د وخرو چې یو سرپناه راکړي، یو مځکو یو ځای راکړي، د جنګو سره راغلي چې د دې خوم ټکان راباندې کېږي، د هغه خوم ټکان راباندې کېږي، سر ور دی راباندې. نو موږ پر کومه ولاړ شو؟
دا جبګل په نوم د همدې کورنۍ یو ماشوم هم وایي کله چې ویني نور ماشومان شرونځي ته ځي نو ډېر د کمښت احساس کوي. د افغانستان نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیرو 3 کلونو په مقایسه د کورنۍ بې ځای سوو کسانو شمېر له 15 لکه څخه 1.2 میلیونه ته لوړ سوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د بې ځای سوو د شمېر د زیاتېدو اصلي لامل د جګړو زیاتېدل دي. هلمند، ننګرهار، کندوز او بغلان هغه ولایتونه دي چې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې زیات شمېر کسان ورڅخه بې ځای سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل وای د بودیجې او ظرفیت د نشټوالي له وجې ونسو کړی د کورونې بې ځای سو کسانو پاړه ملي پالیسی په سمه توګه تطبیق کړي، خو په ورته وخت کې په دې برخه کې د نړیوالو مسؤلیتونو ته اشاره کوي.
ملي او نړیوالې ادارې ځانته مسؤلیتونه لري، مشخص دندې لري، خو د دوی هغه مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي. حتی ځینې ادارې ځینې وزارتونه په دې نه پوهیږي چې موږ د بې ځایه شو په اړه څه مسؤلیت لرو د دغې پالیسۍ پر اساس باندې.
د افغان نړیوال سازمان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د بې ځایه سو لپاره د ملي پالیسۍ عملي کېدو ته لومړیتوب او بودیجه ورته ځانګړې کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې د نویو کورونو د جوړولو مارکیټ هغه وخت ډیره وده وکړه چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې پیل شوې، خو اوس د خرابیدونکو اقتصادي وضعیت او نفوسو د زیاتوالي له کبله د کورونو مارکیټ خراب شوی دی. په همدې حال کې کابل ښار ته له نورو ناامنو ځایونو او ښارونو څخه ګڼ شمېر بې ځایه شوي ورغلي دي، لکه څرنګه چې مو مخکې په راپور کې هم واورېدل، او ځینو په کابل ښار کې کمپونه حتی جوړ کړي دي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د تیرو څوارلسو کلونو په اوږدو کې له لویو او لوکسو کورونو نیولې تر جګو ودانیو د کابل په ځینو سیمو کې ډیر نوي کورونه جوړ شول. د کابل په ختیځ کې هم ډیر عصري کورونه جوړ شول. له دې سره د کورو جوړولو په مارکیټ کې تر 1500 زیات کارګر یوازې د همدې ودانیو په جوړولو بوخت شول او خلکو په چټکۍ سره کورونه پیرودل پیل کړل. خو اوس حاجی حفیظ الله کاروان په خپل دفتر کې د هغو کورونو له اعلانو سره ناست دی چې تر اوسه لا څوک نه پکښ اوسي. دای د کورونا ودانیو له بازار سره ټکوي چې په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو لوتلو او نړیوالو مرستو له کمیدو سره خراب سو. د خراب اقتصاد له کبله هغه خلک چې له دې کورونا پیرودل اوس بیکاره دي او خپل ودانو سوي کورو ته کډه نسی کولای، ځکه دوی د پور قسط نسی پوره کولای. دغه قسطونه د پیرودلو د قرارداد برخه وو.
اکثر مشتریای مؤکد ما خانه خریدان کفایتان کې
زموږ ډیرو پیرودونکو د کورونو لپاره شل ډیر شیا 50% بیان راکړي او اوس یې له درو کلونو راهیسې کورونه بشپړ شوي. کله چې موږ له دوی د پیسو وختنه وکړو، دوی چې پوښي تلیفون زموږ لخوا دی راته جواب نه وایي.
د کاروان تعمیراتي شرکت د کارګرانو شمیر سلو کسانو ته کم سوی او دای فکر نه کوي کورونه به حتی په نیمه بیه خرڅ کړای سي. د افغانستان اقتصاد له 2001 کال څخه تر 2012 کال پورې په اوسط ډول د کال 9% وده کوله، خو د اقتصاد ودې دغه اندازه په 2015 کال کې یوازې 1.5% پاتې سوه. د اقتصادي ودې د کموالي مستقیم دلیل د بهرنۍ ځواکونو وتل دی. په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو حضور د دغه هیواد اقتصاد ته میلیارډونه ډالر راوړل. افغانستان زراعتي اقتصاد لري، خو دغه سکتور دومره پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وایي اوس مهال د افغانستان اقتصاد پر خدماتي سکتور ولاړ دی او دا سکتور د بهرنۍ ځواکونو له حضور سره رامنځته سو. په 2010 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 1.1 لک بهرنۍ ځواکونه وو او د نړیوال بانک د ارقامو له مخې د نظامي او بیا رغونې د لګښتونو په ګډون افغانستان ته 15.5 میلیارد ډالر مرسته ورکړل سوه. اوس چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو شمیر 14000 کسه دی، افغانستان ته مرستې 8 میلیارد ډالرو ته کمې سوي دي. په کابل کې اقتصادي رکود د تشو چارګوټو او نیمه ودانو سوي کورونو پورې محدود نه دی پاته او افغانستان یې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړی دی. د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې په ځانګړې توګه د ښار او تپو په لمنو کې بې ځایه سوي کسانو کمپونه جوړ کړي او د وخت په تیرېدو سره یې په دغو ځایو کې د خټو کورونه جوړ کړي دي. دا کمپونه نه د نل اوبه لري، نه د ښاري بسونو اسانتیا. د کابل ښاروالۍ د خدماتو ادارې په خوانی مرستيال خوشمن علومي دغه ښارګوټو ته په اشاره چې په کابل کې یو شمېر ستونزې جوړې کړي وایي،
د بې ځایه شوو کسانو سیل د کابل ښار لپاره یوه لویه ستونزه ده. دوی د ښار ټول خدمات تر بار لاندې کړي، نه یوازې د کورونو له کبله بلکې د کارموندنې، روغتیا، زده کړو، چټلو اوبو او د څښلو د اوبو په مواردو کې ستونزې جوړې کړي.
توانایی حل مشکل دینا رو نداره.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړه دوام لري، نور خلک د بې ځایه سویو کسانو لپاره شارګوټو ته کډې وړي او دا ستونزه مخ پر زیاتېدو ده. غلام علي بې ځایه سوی دی او په کورنۍ کې اته کسان لري. دی په کابل ښار کې د بې ځایه سویو خلکو په یوه کمپ کې اوسي.
خویا غریبی است
موږ فکر کاوه دلته به کار وي د موچانو لپاره به کار وي او زموږ اقتصادي وضعیت به تغییر وکړي له همدې کبله موږ کابل ته راغلو
کابل آمدیم
یو شمیر څیړونکو خبرداري ورکوي چې اوس مهال د کابل څیره تغییر کوي او د دې ښار د اوسیدونکو په عایداتو کې ژور تفاوت شایي ټولنیز بې ثباتۍ ته زمینه برابره کړي په 2001 کال کې په کابل کې 500,000 کسانو ژوند کاوه او اوس مهال په دغه ښار کې له 500 to 1,000,000 خلک ژوند کوي
د دې خبری خبرونه په دوام کې له هلمند د الیاس دایی د راپورونو د لړۍ یو بل برخه دراورو خو اوس د دې خبری خبرونه د ځینو مهمو مطالبو سرټیکیو تل بیا واوري افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې د تورخم د لانجې په اړه نوري خبری وکړي د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي د امریکا متحده ایالاتونه له پاکستان غواړي چې د افغان طالبانو پر ضد اقدام وکړي خو پاکستان په خپله خوره کې د افغانستان لپاره جګړه نشي کولی د افغانستان ولسی جرګې بالاخره د دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس ته د اعتماد رایې ورکړې او له څه باندې 2 کلونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت له سرپرستۍ ووت جمهوری ریاست وای د دفاع د وزیر او د ملي امنیت د رئیس له تایید دو او د دوی د کار له پیلې دو سره به په امنیتی برخه کې د پام وړ شوالې راشي او ملګری ملتونه وای تیر کال په نړۍ کې 15 میلیونه وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي او یا هم نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي
څنګهونس بار سرتیری ګوتی پرماشه په ډیر ځیر لار او شاو خاطرم مرجه ته چیرمه د کیم تر چوک وروسته پر دیو مو می سړک چې یو وخت په ورس کې سلګونو موټرو تک را تکوي واشش نسوي دي زه د ملي اردو د دوهم یا لومړی لیوا د سرتیرو سره په یو هم وی ټانک پر هغه سیمه د پولیسو او انټرنیشنل لوی موټر سوځیدلی ګورم چې څور زیوډاندې د وسلوالو په یو نادر بریټ کې د ان پی آر رادیو او امریکایي خبريال ډیوډ کلیکی او د هغه افغان همکار زبی ولاته منا وو وجل سول
درخت پر ټکړې دشمن مو پر شاکه بیرغ مرګ شته دشمن نور په تیښت کې دی ولاره
دشمن په تاسو کې نهسته دشمن په تاسو کې
دشمن په تاسو
او مې د خپل بیرغ را شاو کې من کتر ور لاندې کړل
زنده باد زنده باد
په خاورو د سپیرو ستړو دغه د امن نظم او ملي اردو سرتیرو زموږ تر رسیدو څو د کې مخکې د وسلوالو څو سپین بیرغونه راکښته کړی دي خو لا هم سړک ته چیرمه په درختو او کورونو کې د لکړو او درختو پر سرونو د طالبانو بیرغونه لیدل کیږي وزموږ چیرزو
وزو
دلته یعنی د زکم څلور لارې ته چیرمه د جګړې دواړو غاړو یو بل ته په ملکی کورونو کې سنگرونه نیولې دي او کله کله یو پر بل ډزې کوي خو زموږ په دې څو ساعته سفر کې هیڅ ډزې ونه شوې اما شاوخوا دومره خاموش رچان مرغان هم ریزونه نه کوي په ټاورونو او غزو کې ناس تر تیری زما سره د خبرو علاقه نه شي شاید مشرانو ورته ویلي وي خو د ملي اردو د دوهمې لیوا د دوهم کنډک یو سرتیری د نوم نشدلو په شرط د وسلوالو د موقعیت او برید پړه راته وویل
دغه لا دغه دوه هفتې کېږي چې من خلاصه کړې ده چې د موټر رفت آمد په شروع شوی دی په دې لار باندې دې معنی اوس دغه طرف نه کم کم انداخ کېږي چارز کوم طرف نه او هغه طرف لږ انداخ کېږي نور هیڅ خبره نشته دغه طرف نه زیات دراز نوب دی دغه طرف نه نارنجک دی اوان دی دغه سلاو نه زیات استفاده د خلک کوي دغه طرف نه ډیره زیات استفاده کوي ان شاء الله ان شاء الله هیڅ خبره نشته بس موږ دلته یو اردو ملي ده نظنامه ده پولیس دي هیڅ خبر شته الله رضا ده د خیر سره پوستي جوړیږي د الله وطن دائم آزاد
زموږ تر په دې سفر کې د 215 میوان کول اردو د لومړي لیوا کمانډان او د امن اعظم د پولیسو د څلورمي لیوا کمانډان خلیل جواد هم ملګري دي په یو خټین او سپیره کور کې چې زموږ د سیمې څخه شاوخوا 100 متره لري ښکارم اور لګیدل دي په دې ځای کې د دوکانونو او کورونو نړېدلي دروازې او دیوالونه لاس پر ماشه ګڼ شمېر سرتیري لوی او واړه هم وي ټانګونه او زما مخ ته په یوه زابر کې د ایسکریم سیرچایي رنګه ګاډۍ چې په مرمیو سوری نیمه په اوبو کې غرکه ښکاري بل څه نشته. دا منظم د څلورمې لیوا اړوند یو قومندان چې دوه اونۍ کېږي د مرجي ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په خنجر 0-13 دې عملیاتو کې بوخت دی د نوم نه ښودلو په شرط وایي.
مدت دو هفته شده که سرک از گلایی تا مرجه را
دویونی کیجی چی ده مرجه لار ده گلایی چخم تر مرکز پر پرانسترسته بیدم. زموش دو هم پلان داده چی دو ولسوالی دلاری او مرکز اروان سیمو امنیتی صحا پیراخ کلو حق گرن شمیر مینونه چی وسلوالو دلاری پر شاوخوا و نجدی سیمو که زی پزه کردی ده میلی اردو پا مرست کاشت او خونتا کلو
از صحاب بکنن
که څوم د ملي اردو مسؤلینو په رسمي ډول دا ورته تلفاتو خبره نه ده منلې خو د 215 میوند کل اردو د لومړۍ لیوا یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیرو دوو اونیو په دې عملیاتو کې د عامه نظم او د ملي اردو نږدې 80 سرتیرو ته تلفات اوښتي دي. اما د عامه نظم د پولیسو د څلورمې لیوا قومندان خلیل جواد چې ګڼ شمېر سرتیري په دې عملیاتو کې دنده لري دا نه مني. دی وای د دوی سره په مخامخ جنگونو کې 150 تنه وسلوال وژل شوي د هغوی سپکې او درنې وسلې نیول شوي او نور د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان نه لري. طالبانو تر اوسه د خپلو تلفاتو او وسلو د تخریب په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د مرجي ولسوالۍ په 0-13 خنجر عملیاتو کې د بوختو سرتیرو شمېر د هغه سیمو د کورونو په تلاشۍ بوخت چې د وسلوالو د مرکزونو شک پر کېږي.
بله حالا خانه به خانه تصفیه میکنه و همه تو پیشوی کردم میریم خانه به خانه دیگه.
خانه نوم مطی الله دید و طول چار گنده که دو برید مال هستم و پینزی شرادیم که گی تقریبا دیر شرادیم ایدل تراغلی و دالار مزار کلا دو مول سوالی پوری او سل تپراتی و رات کورونا تالاش کم مخ کی زون
لتن دی مړاوی درخت او کشتونه د ډیرو کورونو پر دیوالونو د لګیدلو مرمیو لوی لوی غارونه او د غنمو ولاړې او نالوسوي کروندې او د عامو خلکو خالي کورونه د جنګونو او نامنیو لوی علایم دي. که څه هم د مرجي ولسوالۍ څخه د بې ځای سوو کورنیو دقیقه شمېره وجود نه لري خو د مرجي د لارې د خلاصولو د روانو عملیاتو سست او بطي حرکت ښیي چې له دې سیمو بې ځایه سوي کورنۍ شاید ژر په ځانګړي او معلوم وخت کې بیرته کورونو ته ستانه نیسي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
ام